دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن پنځشنبه ده د 1400 کال د سنبلې د میاشتې 28مه ده په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د زابل په مرکز کلات کې په یو مرګانی برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 90 کسان ټپیان شوي دي د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړی استازی د کانګرس غړو ته د امریکایي مامورانو او طالبانو ترمنځ د ناکامو خبرو په اړه معلومات ورکړي او د سعودي عربستان د خامو تیلو په دوو تصفیه خانو باندې د حملو په تعقیب د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر ایران باندې د احتمالي حملې په خلاف خبرداری ورکړی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې لرو چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا څخه غوښتي چې د سولې خبرې بیرته پیل کړي
از دولت امریکا میخوایم کې مذاکرات صلح با طالبها و مردم افغانستان دوباره آغاز کړي
د افغانستان د شوزو شبکې لمیرمنو غوښتي چې د انتخاباتو په پروسه کې ګډون وکړي
لدرنو هیت غوادوالونه په ځنګړی توګه په شرایط برابر خزه څخه غوښتنه کوي چې په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د امریکا کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د وضاحت ورکولو لپاره ورغوښتي په دې باره کې به پوره معلومات هم په خبرونه کې درکو خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه او زه شافیا سردار تاسو وایو
السلام علیکم د زابل ولایتي چارواکي وای چې نن شاوخوا 15 بجې د دغه ولایت مرکز قلات کې د ولایتي روغتون او د ملي امنیت ریاست د ودانۍ سره نږدې د موټر بم په مرګانۍ چاودنه کې 40 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ټپیان شوي دي د عین شهیدانو د وینا له مخې بریدګر د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر د روغتون د ودانۍ تر څنګ وچو چې د ملي امنیت ودانۍ سره نږدې پرته ده او د روغتون ودانۍ په بشپړ توګه له منځه یوړه د زابل د والی مرستیال عبدالتواب امریکا غږ ته ویل چې د ودانۍ چې د چاودنې قربانیان ملکي وګړي وو
تقریبا نیمه په حدود کې ټپیان درلود د زخمیان او د اتلو سوشلو تنو په حدود کې شهیدان درلود دا برید دا د څو کښنه یو عادي برید نو دا د څو عادي برید نو نه هر څوک پلانول استاد دا یو خاصه پلان سوی دی ډورن د کرش سره
ایوی امنیتی سرچینی امریکا غک تویل چې په قلات کې د ملي امنیت د ریاست درې غړي هم ټپیان شوی دی طالبانو د برید مسولیت په غاړه اخیستی دی او ویلی دی چې هدف یې د ملي امنیت ریاست وو
د ننګرهار د ولایت پولیس وایي چې تیره شپه د دغه ولایت د خوږیانو په ولسوالۍ کې د یوې بې پیلوټه ډرون الوتکې په بمباری کې یو شمیر ملکي خلک وژل سوي دي د پولیسو ویان مبارز اتل امریکا ژغت وویل چې په هوایی بمباری کې 15 ملکیان وژل سوي او 6 کسه زخمیان دي د خوګانو ولسوال شمس الحق صافي وویل چې بي پيلوټ الوتکې د شپې لخوا د وزیرو تنګي پسمه کې بمباري وکړه او یو شمیر ولسی خلک چې ځنګل ته د جلغوزو د ټولول په ستلل پناه یې کړل او څمړې راوستل سوي او څلا اوس هم اله تپاته دي
د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د متحده ایالاتو ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره مذاکرات کړو همدا اوس په واشنگتن کې د کانګرس د اساسو د مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې غړو ته د دغه مذاکراتو د ناکامۍ په بعد د تړلو دروازو تر شا معلومات ورکوي دا غونډه 12 ورځې وروسته له هغې رابلل شوې چې جمهور رئیس ټرمپ یو ناڅاپه له طالبانو سره خبرې اترې ختمې کړې د اساسو د مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې رئیس ایلټ انګل شکایت کړی چې په دوحه کې له طالبانو سره مذاکرات د پردې شاته په مرموز شکل شوي او د دغې پروسې په باب کانګرس ته سم معلومات نه دي ورکړل شوي هغه زلمی خلیلزاد رسمان احضار کړ او مجبور یې کړ چې د ناکامو مذاکراتو په باب د کمیټې غړو ته وضاحت ورکړي خلیلزاد له طالبانو سره نه حوالې په دوحه کې مذاکرات وکړل خو په اړه ډېر لږ معلومات افشا شوي دي
خبرونه ته دوام ورکوه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی مطبوعاتي ویان صدیق صدیقی نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون ماښام د جمهور رئیس غنی سره په ټلیفون کې د افغانستان د سولې د پروسې او د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. صدیقی وویل
تعهد سپرد که کشورش با تمام امکانات برای تامین امنیت و تلاش‌های این حکومت برای تامین و کاهش خشونت در افغانستان همکاری خواهند نمود.
اشرف غنی عمران خان تو ویل چې پاکستان په تیرو پارلماني انتخاباتو کې هم له افغانستان سره همکاري کړې وه. عمران خان ژمنه وکړه چې دا ځل به هم پاکستان ورسره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د اشرف غنی په ګډون اوولس کاندید ورته ولاړ دي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ بیا د سولې د خبرو په پیلېدو ټینګار کړی دی. کرزي نن د پنجشنبې په ورځ د وږي پاتې شتمه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو ودرولو افغانان اندېښمن کړي دي. ښاغلي کرزي وویل
از برادرای ما تحریک اسلامی طالبان میخواهیم که همه قدر که اینا تاکید بر مذاکره با امریکا و خارجی دارن، من حیث افغان و مسلمان مهمتر ای است که با خود مردم افغانستان با مذاکرات بشینند.
کرزی ویل چې پروان جنگ کې د افغانانو وژل قتل عام دی او زیاته یې کړه چې په جنگ کې د ښکېلو خواو لخوا یو د بل وژلو اداګانې د شرم وړ دي. ښاغلي کرزي ویل طالبان دې له چاودنو نه چې د افغانستان د عامو وګړو د وژلو سبب کېږي وشرمېږي، او هم دې زموږ حکومت زموږ جمهور رئیس له هغو اعلانونو نه وشرمېږي چې د طالبانو په نوم د افغانانو د قتل په اړه کوي. حامد کرزي زیاته کړه په هغه صورت کې چې امریکا د سولې خبرې بیا پیل نه کړي نو روسیه او چین دې د سیمې د امنیت لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره زمينه مساعده کی.
او د هم څو نړیوال خبرونه په روانه هفته کې د سعودي عربستان د خامو تیلو د پاکولو پر دوو مرکزونو د ډرون الوتکو او توغندیو په وسیله لبریدونو وروسته په سیمه کې تشنج زیات سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې منځني ختیځ ته په سفر تللی دی نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات له ځان څخه د دفاع لپاره د سعودي عربستان د حق ملاتړ کوي. د رپورټ خلاصه له ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن پنجشنبه له جدې څخه متحده عرب اماراتو ته ورسېد چې د ابو ظبي د ولیعهد سره ملاقات وکړي. متحده عرب اماراتو نن اعلان وکړ چې د سعودي د تیلو په چان ځایونو د برید وروسته د امریکا په مشرۍ له هغه ائتلاف سره یو ځای شو چې په فارس خلیج کې په نړیوالو اوبو کې د کښتیو تګ راتګ خوندي کولو لپاره جوړ شوی دی. مایک پامپیو د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان سره د هغه هیواد د تیلو پر چان ځایونو د بې ساري برید په اړه خبرې کړې دي. ګالیا رڼا نورستانی د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگټن.
په عین وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د پنجشنبه په ورځ پر ټولو هغو هیوادونو ته چې د سعودي عربستان د خامو تیلو د پاکولو په تصفیه خانو باندې د حملو په ځواب کې پر ایران باندې د حملې په سوچ کې دي خبرداری ورکړی دی. ظریف د خبرداری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په ځواب کې ورکړ.
د امریکن ایرلاین د هوایی شرکت یو پخوانی میخانیک چې د دغه شرکت په یوې مسافر وړونکو الوتکې کې د پرواز په حالت کې د تخریب او ورانکاری په جرم نیول سوی دی په محبس کې به پاته وي. په میامی کې د فدرالي محکمې قاضي د چهارشنبې په ورځ د عبدالمجید معروف احمد علني د ضمانت درخواست مسترد کړ. قاضي په خپل حکم کې وویل داسې شواهد شته چې شی ممکن دغه سړی د تندرو اسلام پالو خواخوږی وي. پر هغه باندې تور لګول سوی و چې غوښتل یې یوه تجارتي الوتکه په قصدي او عمدي توګه تخریب او ویجاړه کړي.
که څه هم چې په روان هفته کې د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې بشپړه کامیابي د یو سیاسي ګوند کاندید په برخه هم نشوه، صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د مخکښ سیال بینی ګانتز نه وغوښتل چې د یو متحده حکومت په جوړولو کې ورسره ملګری شي. نتنیاهو وویل چې د انتخاباتو د نتایجو نه ښکاري چې د یو ښي اړخي حکومت جوړول ګران دي. هغه وویل هر څومره چې ژر ممکن وي د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره باید مخالف کاندید کار پیل کړي. خو ګانتز ویلي دي چې که نتنیاهو غواړي چې د راتلونکي حکومت مشري په غاړه واخلي نو دی په دغه ډول حکومت کې د ګډون کولو نه ډډه کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس غړي به په راتلونکي اونۍ کې پر یوې قانوني مسودې باندې بحث وکړي چې په هنګ کانګ کې د بشري حقونو څخه د دفاع په منظور د بحث لپاره وړاندې سوې ده. د دې مسودې له مخې امریکا په هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ د طرفدارانو سره د اوږدې مودې ملاتړ ژمنه کوي، او که تصویب سي نو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې صلاحیت ولري چې په هنګ کانګ او چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تور پر دواړو باندې بندیزونه ولګوي. تر څنګ به یې د هنګ کانګ فعالین د امریکا د ویزې په اخیستلو کې هم ستونزه نه لري.
او د ټوکیو یو محکمې د دغه ښار د برېښنا کوټ د شرکت درې غړي چې په 2011 میلادي کال کې د جاپان په شمالي ختیځ کې واقع د فوکوشیما د اټومي بټۍ د دریو ریکټرونو د سړېدو په پیښه کې مجرم ګڼلو نن بې قصوره وبلل او آزاد کړل. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واردل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټه د افغانستان د سولې او د امریکا او طالبانو د بندو سوو خبرو په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د وضاحت ورکولو لپاره غوښتي. دا غونډه همدا شیبه خصوصي روانه ده. زموږ همکار احمد شکیب دوست د همدې موضوع د جزئیاتو د خبرېدو لپاره په کانګرس باندې کې دی. نو اوس موږ سره په لین کې دی. دوست صاحب سلام علیکم، تاسو بخیر راغلاست.
سلام تاسو ته.
دوست صاحب، کړه ته وایې چې د کانګرس غړي د ښاغلي خلیلزاد څخه څه معلومات غواړي؟
شافی جان، لکه څنګه چې تاسو او اوریدونکي په جریان کې از امریکا متحده ایالاتونو لس میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې رسمي مذاکرات پیل کړل، زلبای خلیزاد د بهرنیو چارو د وزارت لخوا یو استازی وټاکل شو چې له طالبانو سره د امریکا په نمایندګۍ خبرې وکړي. له لسو میاشتو وروسته د امریکا دغه مذاکرات د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ټویټ دولس ورځې وړاندې ختم شول، او اوس دلته د امریکا د کانګرس غړي واړي چې له زلمی خلیلزاد نه واړي چې په دغه تیرو نهو یا لسو پړاوونو کې چې مذاکرات وشول څه تیر شوي دي، کومه موافقه شوې ده، په موافقې کې څه لیکل شوي دي، څه نه دي لیکل شوي. څنګه چې تاسو پوهیږئ، هماغه چې په کابل او افغانستان کې په مجموع کې ځینو سیاستوالو او ځینو خلکو لخوا د سولې پر روان بهیر اندېښنې او نیوکې موجودې دي، دلته د امریکا نظام کې هم یو لړ اندېښنې موجود دي. خصوصا په کانګرس کې وکیلان نه پوهیږي چې دغه مذاکرات جزئیات څه دي. نو نن دغه غونډه د دې لپاره جوړه شوې ده چې دغه خبرو اترو او له طالبانو سره د مذاکراتو نتیجه معلومه کړي، او له زلمی خلیلزاد نه واوري چې هغه له طالبانو سره په کومو مواردو خبرې کړي.
بله شکیب صاحب، د کانګرس مشران په دې باره کې څه اندېښنې لري؟
د کانګرس مشران په مجموع کې ځینې دیموکرات وکیلان اندېښنه لري د طالبان سره د سولې د موافقې. جمهوریت غوښتونکي هم له دې جملې څخه لنډیګا هم چې یو امریکایي سناتور دی اندېښنه یې ښودلې وه له طالبان سره د مذاکراتو له امله. هغه ویلي وو چې باید په دې کې زیات دقت وشي، د امریکایي عسکرو د ویستلو مسله دی باید ساده ونه کتل شي ورته، او باید له ډېر مداقې او دقت وروسته دوی یوې فیصلې ته ورسیږي. نو دغه اندېښنو ته په پام چې په مجموع کې مهم سیاستوال دلته د امریکا په حکومت کې دغه اندېښنې لري، نن به په دغه محرمه غونډه کې یعنی غیر علني غونډه کې به دا پته ولګیږي چې د امریکا وکیلان او په مجموع کې د کانګرس غړي د مذاکراتو په اړه څه نظر لري.
بله ډېره مننه شکیب دوست صاحب. کورمودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر مون اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل چې د زابل ولایتي چارواکي وایي نن د پنځشنبه په ورځ سهار وختي د دغه ولایت د مرکز قلات ښار کې د ولایتي روغتون او د ملي امنیت ریاست ودانۍ سره نږدې د یو موټر بم چاودنه کې شل تنه وژل شوي او درې نوي نور ټپیان شوي دي. په دې باره کې به نور تفصیل زموږ همکار عزیز الله پوپل راکړي.
په کلات ښار کې نننۍ زوروري موټر بم چاودنې د درنې مرجوب لترڅنګ په دې ولایت کې ټول طبي او درملي امکانات له منځه وړي. په پیښه کې د زابل ولایتي روغتون په بشپړ توګه له منځه تللی. د پیچې د ټپیانو د ژغورنې لپاره د کندهار امبولانس او طبي ډلې له کندهار څخه کلات ښار ته د ټپیانو د مرستې لپاره ځانونه رسولي. د زابل مرسیال والی عبدالتواب وایي چې په پیښه کې ټول شل تنه وژل شوي او تر نوي و نور زیات ټپیان دي چې ټول یې د ده په وینا ملکي وګړي دي.
تقریبا نوي په حدود کې ټپیان درلود، زخمیان او د اتلسو شلو تنو په حدود کې شهیدان درلود. دا برید دا داسې یو کوچنی یو عادي برید نه و، دا داسې یو عادي برید نه و. هر څوک پلانولی شي، دا یې خاصه پلان شوی دی ډورن د کرښې سره.
د پیښې په قربانیانو کې د نارینه وو تر څنګ ښځې، ماشومان او د ناروغانو پایوازان هم شامل دي.
داسې وینې پرتې وې، داسې د زنانه وار داسې ورلم، هغلته داسې یتیمانو شهیدان پراته و چې ومې کتل هیڅ عقل فکر کار نه کوي. دا ځای د کوچنیان وګوره، شهیدان وګوره، زنانه وګوره،
زما بدن اشپزان ولو، هغه دواړه شهیدان ولو، نو څلور ملګري، درې ملګري هغه زخمیان کندهار کې وړل.
امبولانسان خو بیخي ول ټول سره دا رقم دی.
د زابل د ولایتي روغتون په ودانۍ کې هر څه ویجاړ پراته دي. د ناروغانو له کټونو څخه نیولې بیا تر عملیات خانې، له طبي وسایلو څخه نیولې بیا تر امبولانسونو پورې هر څه ویجاړ پراته دي. په روغتون کې د نن د پیښې عیني شاهدان د پیښې شدت داسې بیانوي.
د ملکي مسلمانان یې ګرده دار بدار کړل، ته ورته نو شفاخانه وګوره، ستا جنت وګوره، ګرده د مریضان مړه کړل.
دا زما د اکا زوی ده، دا ټپي شوی ده، نو دا یې موږ ورته رالو، اوس هم دا راوړی شفاخانه ته کندهار ته.
د زابل ولایتي شورا وایي چې په نننۍ پیښه کې د دې ولایت ټول طبي امکانات په بشپړ توګه له منځه تللي او له مرکزي حکومت څخه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د ولایتي شورا رئیس اجي اتاجان حق بیان نیواکه وکړه چې امنیتي ادارې د نننۍ خونړۍ پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي.
پیښه د موټر بم وسیا غټ مازدا موټر اوس په کې اته ټنه مواد بارو.
بلې خواته وسلوارو طالبانو په یو بیان کې د زابل د نننۍ پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې ده چې د برید موخه د زابل د ملي امنیت ریاست وو، خو د زابل د امنیتي چارواکو په وینا چې د قوي دفاعي احاطې له کبله یادې ادارې ته کم زیان نه دی رسېدلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار په ولایت کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې تیر شپه په یوه نیمه بجه بې پیلوټ الوتکې بمباري کړې چې سیمه ییز چارواکي وایي 14 ملکیان پکې وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. نور تفصیل د زبیح الله غازی څخه واوري.
د ننګرهار خوګیانو کې بي پيلوټ الوتکې د وزیر تنګي هغه سیمه په نخه کړي چې ګڼ ولسی خلک پکې له ځنګله جلغوزي راټولوي، خو د مرګ ژوبلې ارقام لا زد و نقیز دي. د ولایتي شورا غړی اجمل عمر وایي بمبار د ولسی غریبکارو په خیمو شوی دی، له ډیر شو ډیر ملکیان پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. خو د ننګرهار ولایتي ادارې په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې بمبار په هغه سیمه شوی دی چې داعش ډلې تحرکات پکې وو، خو دا هم مني چې د جلغوزو پسې ورغلي ولسی خلک هم دغلته وو. اعلامیه کې ویل شوي چې په بمبار کې 14 کسان وژل شوي چې یولس د خوګیانو، یو د پچیراګام، دوه د کونړ، یو د تخار او بل هغه د خوست اوسیدونکي دي، خو نه وایي چې دا ټول ملکیان وو که څنګه. د یو شمیر خلکو جنازې د خوګیانو په وزیرو کې ادا شوې. یو عیني شاهد امریکا غږ ته ویل همدغلته موجود چې په 15 خیمو یې بمبار وشو او له 20 تر 25 کاریګر پکې وژل شوي.
د 200 کسان ټوټل او یو شنه پر چې شهیدان او نور پته نه معلومه نه ده او سوال است پر زخمین
دا تعالی دلی
او یو خپل سترګو دلی او یو د شنه پر چې دی ژوند را کته شي دی مال دلی
نور رکب شته
نور پته نه معلومه غره کو دا دنو سو دوه سو کسان رو غیب
د خوګیانو ول سوال منلی چې په بیګانی برید کې شپاړس وجل شوی او ته ټپیان ټول ولسی خلک دی. بمبار شوی سیمه د حکومت په واک نه و. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د وزیر سیمه په بیګانی بمبار کې تر څلويخت ولسی خلک وجل شوی.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست مانی وایي چې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د افغانستان د سولې په هڅو کې د همکاریو تمه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې د ډاډ ورکړي او ارګوایي تاوتریخوالي د کمولو په لاره کې عملي او رښتینی ګامونه پورته کړي. د بلې خوا جمهور رئیس پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پر امریکایانو او طالبانو دواړو ژغ کړي چې د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي. ښاغلی کرزي وایي چې د مذاکراتو پیل باید څرګند او سمه معنا د افغانستان د سولې دپاره ولري. نور تفصیل د حکمت سروش په راپور کې واوري.
پارک وایي چې ولسمشر غني د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې له دغه هیواد غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. د ولسمشر ویاند وایي چې دوی تمه لري چې پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او افغان سولې سره د مرستې په لار کې رښتینی او عملي ګامونه پورته کړي.
تعهد سپورت کې کشورش با تمام امکانات برای تامین امنیت و تلاشای این حکومت برای تامین و کاهش خشونت در افغانستان همکاری خواهند نمود.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان تیر ورځ د تورخم دروازې د بیا پرانیست پر مهال ویلی وو چې دوی به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره په پوره قوت کار وکړي. خو د پښتونخوا د عوامي ورکرز ګوند یو مشر وایي چې د سولې په خبرو کې باید د افغانانو په استازیتوب له دولت سره خبرې وسي.
دا وخت کې فورسز دلته د امریکای دي، بلخوا فورسز د طالبانو دي، بلخوا افغان فورسز دي، افغان حکومت ده. دا څنګه کېدای شي چې هغوی دې وجلی کېږي؟ افغان فورسز د هغوی سره د جګړه روانه وي، هغه یو فریق ته په دې کې او هغه د مذاکراتو نه بهر وي.
په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکې غړي وایي چې لومړی باید د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره سي او وروسته د سولې داسې خبرې پیل سي چې افغان ښځې پکې پوره ونډه ولري.
موږ په طالبانو خوا هم غږ وسي، هغوی هم خپلې ښځې کورنۍ دې خبرو ته راوغواړي او موږ وکولی سو د هغو سره خبرې وکوو.
پاکستان هر ځل د افغان سولې په تړاو افغان دولت ته د عملي ګامونو د پورته کولو ډاډ ورکړی، خو افغان دولت وایي چې پاکستان لا هم له ترهګرۍ سره د مبارزې او افغان سولې په برخه کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او د هم زمر د خبريال اکرام شینواری رپورت چې د کابل ایر لیږل دي او وايي په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا څخه غوښتي چې د سولې خبرې دي لسره پیل کړي. شغلی کرزی وايي که امریکا دا کار نه کوي نو روسیا او چین دي د بین الافغاني خبرو بندوبست وکړي.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د خپل نننی خبری کانفرنس پیل د افغانانو د وضعیت په اړه د ګالب د ادارې پر وروستي راپور چې افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناهیلي خلک بللي وو پیلک، او بیا پر هغه راپور خبرې وکړي چې پکې ویل شوي چې د یمن او سوریې د جګړو پرتله د افغانستان په جګړو کې زیات افغانان وژل کېږي. ښاغلي کرزی ویل چې له ډېرو افغانانو سره یې خبرې کړي او هغوی ټولو ورته ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
از دولت امریکا میخوایم کې مذاکرات صلح با طالب ها و مردم افغانستان دوباره آغاز کرد.
کرزی ویل چې که امریکا دا کار نکړي نو روسیه او چین دي د بین الافغاني خبرو لړۍ پیل کړي.
زموږ همسایه هیوادونه د افغانستان په سولې خوشحاله دي، په پاکستان پوه نه یم چې خوشحاله دي که نه دي. خدای دې وکړي چې خوشحاله دي. موږ د پاکستان سره دوستي او ورورګلوي غواړو. خدای دې وکړي چې دوی زموږ سره دوستي او ورورګلوي وغواړي. خو په دې پوه یم چې چین او روسیه واضح د ځینې نور همسایګانو سره په افغانستان کې سوله غواړي. په دې پوه یم چې جرمني واضح په افغانستان کې د سولې کوشش کوي، او په دې لار کې تر ټولو ستر کوشش تر اوسه پورې روسیه کړې دي. چین هم هڅه کړې ده او کوشش کوي نه نور هم وسي. نو په همدې وجه زموږ ارزو دا ده چې روسیه دې په دې هکله خپل کوشش لا ډېر کړي، او که ضرورت وسي او که امریکې بین الافغاني مذاکرات دوباره نه شروع کوله او دلته بله برنامه درلوده، بیا نو هلته د روسیې او د چین وظیفه ده د دې سیمې دپاره، د دې سیمې د امنیت دپاره چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، افغانان یو د بل سره کښېني.
ښاغلي کرزی روسیه او چین ته د طالبانو د استازو سفر یو ښه او مدبرانه حرکت په توګه یاد کړ، خو له طالبانو یې وغوښتل چې که چیرې په رښتیا هغوی غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو بین الافغاني خبرو ته دې حاضر شي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس په خپله وینا کې په تورخم بندر کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان د وینا پر مهال پر یوه ټوټه د تورخم بندر د افغانستان او پاکستان د سرحد په توګه د لیکنې، او په دې مراسمو کې د افغان حکومت د یو پلاوي ګډون ته اشاره وکړه. وویل چې افغانستان آزاد نه دی.
دا چې پرون زموږ د حکومت مامورین راغلي وو، اول چې د پاکستان صدراعظم سره پر ډیورن باندې سرحد ولیکئ، دا افغانستان ته خیانت. دا خیانت افغانانو د ګندمک د معاهدې را په دې خوا منلی نه دی.
د افغانستان جمهور ریاست د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي څرګندونو ته کلک غبرګون ښودلی او د ښاغلي کرزي څرګندونې خواشینونکي بللی دي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته وویل چې افغانستان تل آزاد او آزاد به پاتې شي. ښاغلي صدیقي ویل چې د افغانستان د آزادۍ په اړه د ښاغلي کرزي څرګندونې د توجیه وړ نه دي.
با تاسف صحبتهایشان بسیار زیاد امروز صحبتهای مایوس کننده بود.
په تعصب سره نن خبرې ډېرې مایوسوونکې وې او خلک دا تمه نه لري چې د ښاغلي کرزي څخه دا ډول خبرې واوري. موږ آزادو، آزاد یو او آزاد به اوسو. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر اساس دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هر کال چې موږ یې هم غړي یو دا تصویبوي او هغوی زموږ د وړاندیز له مخې په افغانستان کې د یو ځانګړي هدف لپاره حضور لري، تر څو موږ بالاخره وکولای سو په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ترسره کړو.
د افغانستان د جمهوریت ویان تر ډیورنډ کرښې په اړه ویل چې افغان په دغې کرښې د رسمیت پېژندلو صلاحیت نه لري او دا حکومت دا کرښه په رسمیت هم نه پېژني.
د افغانستان د جمهوري ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. د افغانستان د ښځو شبکه د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې له انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې په دې پروسه کې د ښځو د پراخ ګډون زمینه برابره کړي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده، د افغانستان د ښځو شبکه د ټول شموله او شفافو انتخاباتو پر ترسره کولو ټینګار کوي. د افغانستان د ښځو شبکې د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د چارواکو په ګډون یوې غونډه کې د ښځو د ګډې اعلامیې په صادرولو سره له اړوندو انتخاباتي بنسټونو څخه وغوښتل چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون ته زمینه برابره کړي. د دغې شبکې یوې غړې فرشته فرح د اعلامیې د لوستلو پر مهال وویل:
له درنو هیوادوالو نه په ځانګړې توګه په شرایطو برابره ښځو څخه غوښتنه کوو چې په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي او د خپل هیواد د سیاسي برخلیک په ټاکلو کې برخه واخلي. له درنو امنیتي مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د ښځو د امنیت او مسؤلیت په برخه کې او د رایې اچونې د مرکزونو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. له امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې د ټاکنو په جریان کې خپله بشپړه ناپلوي وساتي.
د انتخاباتو په ورځ امیندوارو او معلولیت لرونکو ښځو ته پاملرنه، د رای ورکولو په مرکزونو کې د مسلکي کارکوونکو پر وخت حاضرېدل او د انتخاباتو اړوند شکایتونو ته په چټکه توګه رسیدګي د ښځو د شبکې نورې غوښتنې وې. خو د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د ورځې د ښځینه کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. د دغه کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له کمیسیون سره همکاري وکړي.
په پکتیکا کې موږ تر اوسه پورې په څلورو ولسوالیو کې په دې باندې توانېدلي چې هلته موږ مېرمنې پیدا کړو او ویلاتې ده او چې هلته لوستې مېرمنې موږ نه لرو. تعصبات حاکم دي، مشکلات دي، امنیتي ستونزې دي چې په دې برخه کې موږ سره کومک وکړي. دا تنها دا د بېلګې په توګه ما تاسو ته پکتیکا وویلې، څو نور ولایتونه هم شتون لري چې په مجموع کې په دې کې زه د خویندو همکاري غواړم. هغه نهادونه چې په ولایتو کې کار کوي زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د انتخاباتو د کمیسیون مشر همداشان د انتخاباتو په ورځ د رای ورکونکو ښځو د انځور اخیستل یوه بله ستونزه یاد کړه، خو ټینګار وکړ چې د ښځو په ټولو مراکزو کې به ښځینه کارکوونکې په دندو وګماري.
په سایت کې زمونږ مېرمنې به یې عکس مېرمنه اخلي، محرمیت بالکل لري، دا عکسونه څوک نه ګوري او دا راسن انتقال کیږي سرور ته. سرور ته بیا څوک اکسس نه لري، دا په خپل حالت ډیر په محرم ډول پاتې کیږي، د دې نه د قلب نگرانی نه لري.
ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 12 کاندیدانو په ګډون د تلې یا میزان په شپږمه په ټول افغانستان کې وشي. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره په شرایطو برابر څه باندې 9.6 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې چې 34% یې ښځې دي.
د څو خبرونو غټې کې د زابل ولایتي چارواکي وایي چې نن شاوخوا 15 بجې د سمبولي پاتشتمه دغه ولایت په مرکز قلات کې د ولایتي روغتون او ملي امنیت ریاست له ودانۍ سره نږدې د موټر بم په مرګانۍ حمله کې شل کسان وژل شوي او نوي کسان نور ټپیان دي. د ننګرهار د ولایت پولیس وایي چې تېره شپه دغه ولایت د خوږیانیو پولیس والۍ کې د یوې بې پیلوټه ډرون تکې په بمبارۍ کې یو شمېر ملکي خلک وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان غوښتي دي جمهوري ریاست د انتخاباتو په دوران کې په افغانستان کې د تشدد په کمولو کې مرسته وکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کولو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي په طالبانو غږ وکړ چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کیږدي او کله امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار کوي د افغانستان د حکومت سره دې هم مذاکرات وکړي او د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد دا وخت په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته د طالبانو سره د ناکام مذاکراتو د جزئیاتو په باب معلومات ورکړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.